بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لینده د میاشتې 13مه د 1444 هجري قمري کال د جمعه دوسانی د میاشتې 13مه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 9مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې آیا امریکا د ملي امنیت سنا د اټلانټیک د دواړو لورو په اختلافاتو کې د بدلون پیچومی دی نومیږي. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام لرو، بیا د لمر په حضور کې پروګرام هم اوریدلی شي، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی اونیس پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو تاسو یې چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې د رک دی parstoday.ir/vs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اټومي پروګرام تل سوله ییز و او دی. د ایران او پاکستان د باندنیو چارو وزیرانو خبرې اترې وکړې. د طالبانو حکومت د اورپکو او د پاکستان ترمنځ یو شی اغوړ کړی، او امریکا به له پولند څخه خپل پوځیان ونه باسي.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پروګرام تل سوله ییز و او دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اټومي انرژۍ ادارې ویان کاملوندی وویل د سیفګارډ موافقه لیک له 12 ورځنۍ جنگ څخه وروسته شرایطو ته ځواب ویونکی نه دی. هغه دې ته په اشاره سره چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس سیاسي کړچار د ملګرتیا شرایط نور پسې پیچلي کړي دي وویل، د اټومي اژان د سیفګارډ موافقه لیک د جنگي شرایطو لپاره نه دی اټکل شوی او هغه اصلاح ته ضرورت لري. د ایران د اټومي انرژۍ ویان کملوندی بیا زیاته کړه، د ایران د اټومي پروګرام د نه انحراف لپاره د اطمینان لپاره بېلابېلې لارې شته او کولی شو د اټومي انرژۍ له نړیوال اژانس سره لاره پیدا کړو. هغه ویل د ایران اټومي دوسیه له د جوړېدا له لومړیو څخه د غیر پنی او د سیاسي نظرونو اقداماتو او د فیصلو په مرکز بدله شوه، او دغه بهیر په تیرو 4 لسیزو کې هم د ایران او هم په اټومي فعالیتونو د څارونکو ارګانونو لپاره کړوونکي شرایط رامنځته کړي دي. ایران په هغو ټولو کلونو کې چې د ډول ډول ګواښونو، بریکړلیکونو، حتی له بایکټونو او بمبرۍ سره مخ هڅه وکړه، نړیوالې ټولنې ته ثابته کړي چې خپل اټومي پروګرام هیڅکله د پوځي کېدا او د اټومي وسلو د تولید په لور نه دی بیولی او نه به یې بوزي.
د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سید عباس عراقچی او اسحاق ډار په ټلیفوني خبرو اترو کې د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د مسایلو په وړاندې د بدلونونو په اکله بحث او غور وکړ. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دفتر 2 ساعته مخکې په یوې بیانیه کې وویل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال سناتور محمد اسحاق ډار د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه بیانیه کې راغلی دی چې اسحاق ډار او عراقچی د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د بدلونونو په اکله د نظر تبادله وکړه، او د ایران او د پاکستان ترمنځ په لوړ سویه د پلاوی او د تبادلې د ودې د بهیر په اکله یې ډاډ څرګند کړ.
د په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اروپا او د پاکستان ترمن یو شی غوره کړی. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشال اسیم منیر ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د اروپا او د پاکستان ترمن بیا یو شی غوره کړی. نوموړي چې د دفاعي ځواکونو په نوي جوړ شوي مرکز کې د ګډو ځواکونو غونډې ته وینا کوله وویل د طالبانو حکومت ته هم یو سرګرم پیغام رسیدلی چې د فتنة الخوارج او د پاکستان ترمن له غوره یو پرته بل لار نه لري. پاکستان د فتنة الخوارج ټکی د پاکستانی طالبانو یعنی ټي ټي پی او خپل نورو مخالفو وسولوالو ډلو ته کاروي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د سیمونیر سرګندانو ته کوم غبرګون نه دی څرګند کړی، خو وړاندې ویلي وو چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي او پاکستانی طالبان د دوی خپله کورنۍ مسله ده. خوګور دن کو اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې د ایران د علومو له وزیر سره د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر د کتنې په حق لده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم ایران ته د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د علومو څېړنو او ټکنالوژۍ د وزیر ډاکټر حسین سیمایی سراف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. لوړو زده کړو وزارت وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو د علمي همکاریو د پراخېدو، د استادانو د تبادلې، د ګډو څېړنیزو پروګرامونو او د پوهنتونونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلي ندیم د افغانستان په پوهنتونونو کې د ماسټري او دکتورا د نوو پروګرامونو ترڅنګ د دینی او عصري زده کړو د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات هم له ایراني لوري سره شریک کړل. همداراز په دغه لیدنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د علومو څېړنو او ټکنالوژۍ وزیر ډاکټر حسین سیمایی سراف د دواړو هیوادونو ترمنځ دینی او کلتوري مشترکاتو ته په اشاره د افغانستان له لوړو زده کړو وزارت سره د هر ډول علمي همکاریو د پراختیا لپاره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم له قوم او جامعۃ المصطفی نړیوالو پوهنتونونو څخه هم لیدنه کړې. د یاد وزارت ویان حافظ ضیاءالا هاشمی وایي چې ښاغلي ندیم د یادو پوهنتونو له رهبري پلاوي او استادانو سره د دواړخیزو علمي همکاریو پر زیاتوالي بحث او خبرې کړې دي.
د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر صاحب ایران اسلامي جمهوریت ته د خپل رسمي سفر پر مهال له دغه هیواد په قوم ښار کې له دوو سترو پوهنتونونو څخه د قوم او جامعۃ المصطفی نړیوالو پوهنتونونو څخه او حوزې علمي قوم څخه هم لیدنه وکړه. محترم شیخ صاحب د یادو پوهنتونو له رهبری پلاوي او استادانو سره په ناستو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو علمي همکاریو پر زیاتوالي، متقابلو تجربو شریکولو او همکاري په اړه خبرې وکړې. محترم شیخ صاحب د قوم او جامعۃ المصطفی پوهنتونونو او حوزه علمي لابراتوارونو کتابتونونو او چاپیریال څخه هم لیدنه وکړه. همدارنګه د ایران حکومت او د یادو پوهنتونونو مسؤلینو د لوړو زده کړو وزارت محترم وزیر صاحب ته د هرکلای وکړ، په ورته کې خوښي وښوده او له افغانستان سره په علمي ډګر کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
هیره دینوي چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندا محمد ندیم د ایران د اسلامي جمهوریت د علومو څېړنو او ټکنالوژۍ د وزیر ډاکټر حسین سیمایی سراف په بلنه تهران ته تللی دی. فضل غنی حق مل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د پولند بهرنی چارو د وزیر مرستیال مارچین بوساتسکی وویل واشنگتن ورسا ته ډاډ ورکړی دی چې خپل پوځي ځواکونه به له دغه هیواد څخه ونه باسي. هغه له ټي وی پی ان فور ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پولند په خپل هیواد کې د امریکا د ځواکونو د شتون د دوام په اکله د امریکا لخوا سیاسي تضمین ترلاسه کړی دی. د پولند خارجه وزیر مرستیال مارچین بوساتسکی کی جواب تکړه د غیټ مینان چې د اروپایانو او د امریکا د نظرونو ترمنځ احتمالي اختلاف به د پولند په امنیت هیڅ اغیز ونه لري، داسې شي چې حاضر د پولند ورته ضرورت لري. مخکې د پولند دفاع وزیر ولادیس لاو کوسنینیاک په تیر سپتمبر میاشت کې وویل چې هیواد چمتو دی په خپل هیواد کې ګڼ شمیر امریکایي پوځیان دیره کړي. حاضر دمه په پولند کې د امریکا کابل 10,000 پوځیان دیره دي.
اسرائیل روان میلادي کال بیا هم ګڼ شمیر خبریالان وژلي دي. زمون خبریال راپور کړی په پاریس کې د ایران د بې سرحده خبریالانو ډلې نن وویل چې اسرائیل روان میلادي کال په ټوله دنیا کې د نیمایي وژل شوي خبریالانو مسؤل دی. د اسرائیلو پوځیانو روان میلادي کال په غازی ترنګه کې د فلسطین نهوش خبریالان وژلي. په پاریس کې د اراده به سرحده خبریالانو ډلې زیاته کړه چې روان میلادي کال په ټوله دنیا کې د وژل شوي خبریالانو شمیر شپیتو ته رسیدلی او د غشمیر تیر میلادی کال شپږ شپیته تنه وو. د بې سرحده خبریالانو ډلې په خپل راپور کې ویل اسرائیل د 340 خبریالانو د وژلې مسؤول دی کوم چې د خبریالانو تر ټولو سخت دښمن ګڼل کیږي. د اسرائیل تر ټولو خونړۍ حمله د روان میلادي کال د اګست میاشتې په 15 نیټه د غزې په جنوب کې په یو روغتون بندی وه چې له کابل د رویټرز خبري اژانس او د اسوسیټډ پریس خبري اژان د خبریالانو په شمول 15 خبریالان وژل شوي وو.
په نیواکې لویدیځ غارې کې په څو ښارونو او کلیو باندې د صهیونیست رژیم د پوځیانو د بېګا شپې یرغل له فلسطینیانو سره د نښتې سبب شوی. ځایي سرچینو ویلي چې د صهیونیست رژیم پوځیانو د نابلوس په ختیځ کې په بیت فوري کې خارګي باندې یرغل سره له فلسطینیانو سره جګړه وکړه او په هغوی باندې ډزې وکړې. د اسرائیلو رژیم پوځ د غراز د رام الله په شمال ختیځ کې په المغیر کلی کې په ژغیژو بمونو سره په اعتراض کوونکو برید وکړ او د څو کورونو تلاشیانې هم واخیستلې. په الخلیل ولایت کې هم صهیونیست رژیم په الظاهریه ښار او بیت امر خارګي باندې یرغلونه وکړل. د اسرائیلو رژیم پوځیانو د لویدیځ غاړې په شمال کې هم د جنین ښار په شاوخوا کې په السیله الحارسیه قباتیه او برقین ښارونو کې او کلیو باندې په تقوو خارګي یرغلونه ترسره کړل او په دغو سیمو کې روشنایی انداز واچول. د فلسطین په نیواکې ټاټوبي کې تاوتریخوالي په بېمخینی ډول زیات شوي او د فلسطین نورو سیمو ته په تیره بیا لویدیځ غارې ته د جنګونو د لمن د پراخېدو په اکله د صهیونیست رژیم د چارواکو اندېښنه هم زیاته شوې ده.
د تایلند او د کامبوډیا ترمنځ په سرحدي جنګونو کې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شوی. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د تایلند او د کامبوډیا هیوادونو ترمنځ وسلوال سرحدي تاوتریخوالي چې له تېرې یکشنبې راهیسې له سره پیل شي اوس هم دوام لري او د دغو نښتو په پایله کې د وژل شویو ملکي وګړو شمیر شپږو تنو ته ورزیات شوی. گلوبل ٹائمز ورسپانې راپور ورکا چې د تایلند او کمبوډیا هیوادونو ترمنځ وسلوال جنگونه نن هم روان دي او دواړو هیوادونو د ډزو د تبادلې او د مرګ ژوبلو په حق لا بیلابیل راپورونه خبر کړی دي چې په پراخه اندېښنه رامنځته کړی ده. د کمبوډیا حکومتي خبری اژانس کمپوچا پریس په یوې بیانیې کې وویل د تایلند ځواکونو ټوله شپه په پرله پسې ډول په پورسات ولایت کې د کمبوډیا په خاورې باندې حملې کړې دي.
د امریکا بې پیلوټ الوتکو نن سهار د یمن د مارب ولایت په ختیځ کې په اوبیده دشته کې په الحزن سیمې باندې بریدونه ترسره کړل. عیني کتونکو په دغه سیمه کې د سختو چاودنو د ژغونو د اورېدو خبر ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په اوبیده دشته کې دوی پرله پسې حملې وکړې. تر اوسه د امریکا د دغو حملو د رسیدلیو تاوانونو او د هغو کسانو په اکړه چې دغه حملې ورباندې شوې دي هیڅ رسمي بیانیه نه ده خپره شوې. په عین حال کې د یمن ځینو رسنیو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو لخوا په یوه موټر سایکل باندې د برید خبر ورکړ او ادعا یې وکړه چې په موټر سایکل باندې سپاره کسان د القاعده ډلې غړي وو. مارب ولایت د یمن د پلازمینې صنعا د شمال ختیځ په 143 کیلومتر کې پروت دی. په یمن کې له ترهګرو ډلو سره زیاتې مالي پوځي او استخباراتي مرستې امریکا، برېټانیا، متحده عربی امارات، عربستان او ځینې نور عربي او اروپایي هیوادونه کوي.
د امریکا ولسمشر مکسیکو ته د نورو زیاتو تعرفو ګواښ وکړ. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکسیکو هیواد باندې د نورو زیاتو تعرفو د لګولو ګواښ وکړ ځکه چې باور دی دغه هیواد د امریکا له کروندګرو سره نه عادلانه چلند کوي. ټرمپ په ټروس سوشل انټرنیټ باندې کې په یو پوسټ ولیکل مکسیکو له امریکا سره خپل د اوبو د تړون خلاف ورزي کوي او خپلو محصولاتو او څارویو ته د اوبو د ورکو لپاره د ټیکساس ایالت د کروندګرو لوسنو ته تاوان رسوي. ټرمپ زیاته کړه چې مکسیکو حاضر دمه هیڅ غبرګون نه ښیي او دا زموږ د امریکا د کروندګرو لپاره چې دغه د ضرورت وړ د اوبو حقدار دي ډیر نادلانه کار دی. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د اشاري ورتړون د کولوراډو او تخوانا سندونو له اوبو څخه استفاده او د ریو ګرانډا تړون دی چې په 1940 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو.
او اکسیوس نن د اوکراین د دوو خبرو سرچینو په قول ولیکل چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد د خاورې د زیاتې برخې د سپارلو په شمول روسیې ته د امتیاز ورکولو لپاره د واشنگټن لخوا له زیات دباو سره مخامخ دی. اکسیوس ولیکل چې لونی اونیو کوټلې ډیپلوماسۍ وروسته د اوکراین خلک اوس هم باوري دي چې د امریکا د اوسني پلان اړخونه د ماسکو په ګټه دي او واشنگټن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه زیات ترتب ولاندې ورولي. د اوکراین یو چارواکي وویل چې د کیف له نظره په کرملین معنی کې د امریکا د ولسمشر ترامپ د ځانګړي استازي او د هغه د زوم جارد کوشنر د تیرې اونۍ له 15 ساعته غونډې وروسته د امریکا وړاندیز لا پسې بدتر شوی دی. دغه چارواکي وویل ویټکاف او کوشنر د لندۍ د میاشتې په 15 نیټه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په 2 ساعته ټلیفوني تماس کې د هغه لخوا د یوې واضح بلې یعنی او غوښتونکي وو. د اوکراین دغه چارواکي وویل داسې ښکاري امریکا هڅه کوي په بیلابیلو رودو سره د دونباس سیمې په کامل ډول د نیولو لپاره د روسیې ګروهانه په موږ ومني او زلنسکي دغه ټولې غوښتنې په ټلیفوني تماس کې ومني. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې آیا د امریکا د ملي امنیت سند د اټلانټیک د دواړو لورو په اختلافاتو کې د بدلانه پیچومی دی؟ تورنوان لاندې دی. د امریکا د ملي امنیت د سند لخبراوی وروسته د اټلانټیک د په دواړو لورو کې د ټینشن زیاتوالی او د اوکراین د جنگ په سر ژور اختلافات د واشنگټن او اروپایي پلازمینو ترمنځ د بیمخینی اختلاف لامل شوی دی. په وروستي ورځو کې د امریکا او د اروپا ترمنځ اړیکې چې د لسیزو لپاره د ناټو د اتحاد او د ګډو ګټو پر بنیاد بڼه اخیستې وه، د بیمخینی ټینشنونو یو نوی پړاو ته ننوتی دی. دا اختلافات د ټرمپ د حکومت په سیاستونو کې ریښه لري. اکثره د اوکراین د جنگ جګړې په اکړه ده او د امریکا د 2015 ملي امنیت سند په خبرېدو سره خپل اوج ته رسیدلی دی. دا سند چې د 2015 میلادي کال د ډیسمبر په 14 نیټه خپور شو، نه یوازې اروپا د یوه پرزیدو پر لوري روان قدرت بولی، بلکې اروپایي رهبرانو باندې سختې نیوکې کړي او د اروپا د اوسني لوري په وړاندې د مقاومت لپاره ځینې وړاندیزونه وړاندې کوي. دا بدلونونه په بروکسل او واشنگټن کې اندېښنې زیاتې کړي او د غربي اتحاد راتلونکې له پوښتنې سره مخامخ کړی ده. د اوکراین جګړه چې له فبروري یعنی 2022 کال راهیسې پیل شوې، د دې اختلافاتو اصلي مرکز ګرځېدلې ده. ترامپ حکومت امریکا لومړی یعنی MAGA شعار سره پر دې ټینګار کوي چې جنگ ژر ختم شي او یو اتویشتمه د سوله ییزه پلان یې وړاندې کړی چې د اوکراین ډیرو ملاتړ کوونکو ته د ماسکو په ګټه ښکاري. د نومبر په 2015 کې خپاره شوي راپورونه له مخې دا پلان د روسیې په کنټرول کې د کریمیا، لوهانسک او دونیسک د رسمیت ورکولو او د اوکراینی ځواکونو د دونتسک ځینو برخو څخه وتل شامل دی. همدارنګه د اوکراین پوځي اندازه بندي محدودیتونه او د کیف لپاره لویدیځ امنیتي تضمینونه نه ورکول وړاندیز شوي دي. دا پلان چې ظاهرا په الاسکا او جنوا کې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو په ترڅ کې جوړ شوی، د اروپا لخوا سخت غبرګونونه راپارولې دي. د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسي مسؤل کایا کالاس په شمول اروپایي مشران ټینګار کړی چې له اوکراین او اروپا شتون پرته هر پلان ناکامه به وي. د اروپا شورا مشر انتونیو کاستا هم خبرداری ورکړی چې دا لاره عادلانه سوله کمزوري کوي او د روسیې د راتلونکو ګواښونو په وړاندې اروپا زیانمن کوي. اروپا چې د اوکراین جنگ جګړې له پیل راهیسې کې یفته په میلیاردونو پوځي او مالی مرستې یې واستولې دي، د امریکایي پلان نوم یې کرملین د هیلو لیست بللی دی. د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې برتانیې، فرانسې او جرمني یو مقابل 19 مادهیز پلان وړاندې کړ چې د جنگي کارخو په ساتلو د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه په کارولو سره د اوکراین بیا رغونه او د ناټو امنیتي تضمینونه پکې شامل دي. دا پلان چې په جنوا کې پرې باز شوی چې د کیف به د بشپړه تسلیمېدو د مخنیوي لپاره د اروپا هڅه ښیي، خو واشنګټن د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه اوکراین ته د قرضې د ورکولو هڅه ناکامه کړې ده.
دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزت منو اوریدونکو، د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدر منو اوریدونکو، د ایران او افغانستان چارواکو تیره اونۍ په کابل او مزار شریف کې په جلا جلا غونډو کې د نوي کېدونکې انرژۍ، د برېښنایي تجهیزاتو د تولید او د درملو په صنعت کې د همکارۍ په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د برېښنا دولتي شرکت مشر عبدالباری عمر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره وکتل او د پاک انرژي او د برېښنایي تجهیزاتو د تولید په برخه کې د همکارۍ پراخولو په اړه بحث وکړ. بیگدلی د نوې کېدونکې انرژي په برخه کې د پانګونې زیاتوالي ته په اشاره سره وویل ایرانی شرکتونه کولای شي په دې برخه کې له رامنځته شوو فرصتونو ګټه پورته کړي. دغه افغان شرکت هم دراز اعلان وکړ چې بیگدلی په یاد غونډه کې د متخصصینو لپاره د ویزو صادرولو اسانتیا په شمول په تخنیکی او انجینری برخو کې د پراخې همکارۍ لپاره د تهران په چمتووالي باندې تاکید وکړ. په عین حال کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د مزار شریف په ښار کې د افغانستان او ایران ترمنځ د درملو په برخه کې د همکارۍ په اړه د تفاهم لیک د لاسلیک کولو اعلان وکړ. هغه تړون چې د دوی په وینا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د صنعتي او تولیدي همکارۍ لاره پیاوړې کړي.
افغان خبری سرچینو له پاکستان سره د سپین بولدک چمن په سرحدي لار کې د افغان سرپرست حکومت او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د سخت نښتې راپور ورکړ. نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی لوري د افغان ځواکونو په پوستو لومړی لاسي بم وغورځاوه. د افغانستان د سرحدي ساتونکو پولیسو ویان عبدالله فاروقی وویل چې افغان ځواکونه اوربند ته غاړه ایښې وه، خو پاکستاني لوري یې سرغړونه وکړه چې د طالبانو ځواکونو متقابل غبرګون یې رامنځته کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د سپین بولدک چمن په سرحدي لاره کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو نوی پړاو دی. دا سیمه په وروستیو میاشتو کې په وار وار د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ ورته تاوتریخوالی لیدلی دی.
اخوا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویلي چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په کابل کې د ترکیې له سفیر سره په یو الوداعی غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې د ترکیې د دیانت بنسټ یو پلاوی هم ګډون کړی و. د دواړو خواوو د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا د عامه ګټو پروژو پلي کولو او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې اترې وشوې. د طالبانو د اقتصاد وزیر د افغانستان او ترکیې د اړیکو په پراخولو کې د دغه ترک سفیر د رول ستاینه وکړه او په کابل کې د هغه د ماموریت پای ته رسیدو بریالی وبلل. د ترکیه سفیر هم د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت له همکاره رضایت څرګند ک او وی ویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې اعلان وکړ چې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین سره په خبرو کې د افغانستان تاجکستان په پوله کې د چینایي شاریزو د وژنې په اړه خواشینی څرګنده کړه. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان په ټلیفوني خبرو کې د سرحدونو د خوندي کولو او د پیښې په اړه د ګډې پلټنې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. امیر خان متقی وویل په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د باور فضا رامنځته شوې، خو ځینې بهیرونه هڅه کوي چې دا مثبت بهیر له منځه یوسي او اړیکې خراب کړي. د طالبانو د بهرنیو چار وزیر دا هم ویل د سیمه ایز ثبات ساتلو لپاره د سرحدي امنیت پیاوړتیا او د ورانکارو عناصرو په وړاندې ګډ اقدامات اړین دي. د راپورونو له مخې په دې اونۍ کې د افغانستان تاجکستان په پوله کې لږ تر لږه په دوو سرحدي پیښو کې 15 چینایي شاریز ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. چین د بریدونو په تاییدولو سره له خپلو شاریزو وغوښتل چې سمدلاسه له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې پرېږدي. تاجکستان اعلان کړی چې یو برید د ډرون په واسطه ترسره شوی چې لاسي بمونه یې غورځول او قربانیان د هیواد په جنوب کې د یوه سیمه ییز شرکت لپاره کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی.
د تهران رادیو مینوالو لبل خوا د پاکستان د وزیر اعظم ویان مشرف زیدی ویلی چې د افغان طالبانو رژیم پرته له کومې وجه د چمن پولې باندې ډزې کړې دي او د پاکستان وسلوالو ځواکونو سمدستي د دغه عمل پریکنده او قوي ځواب ورکړی دی. مشرف زیدی ټینګار وکړ چې پاکستان په بشپړ ډول هوښیار او ژمن دی چې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلو ښارونو او د خاریزو امنیت وساتي. دا دریس په داسې حال کې مطرح شوی چې سیمه ایزو رسنیو ادعا کړې وه چې دواړه خواوې په ریاض کې په وروستیو خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غځولو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د پاکستان پوځ او مهمو رسنیو تر اوسه د دې سرحدي خطو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او جزئیات هم نه دي خبرې شوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو په میانځ کې د طالبانو د انرژي او اوبو وزیر ټینګار وکړ چې اسلام آباد له میاشتو میاشتو د سرحدونو تړلو وروسته اوس هڅه کوي چې د پاکستان د میوو د موسم پر رسیدو سره لارې پرانیزي، خو کابل ټینګار کوي چې دا اقدامات باید دو اړخیزه وي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزیر عبداللطیف منصور اعلان وکړ چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې خپل پولې د افغان کرهنیزو محصولاتو لپاره تړلې دي او دغه عمل د افغان سوداګرو د میوو او سبزیجاتو د خرابېدو او د هیواد اقتصاد ته د درانه زیان رسولو لامل شوی. د طالبانو د انرژي او اوبو وزیر په ایکس شبکه کې لیکلي چې پاکستان له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل پولې تړلې دي او افغان سوداګر ډیر زیانمن شوي. اوس چې د پاکستان د میوه موسم را رسیدلی، دا هیواد غواړي چې په هر ډول خپلې دروازې پرانیزي او خپل توکي افغانستان ته صادر کړي. د منصور په وینا اسلام آباد کله ناکله له ملګرو ملتونو او کله ناکله له اسلامي هیوادونو او شخصیتونو څخه د منځګړو په توګه کار اخلي تر څو په افغانستان کې غوښتنې تحمیل کړي. د طالبانو چارواکي ټینګار وکړ چې دا ډول فشارونه به کار ونه کړي او د کابل حکومت باید ورته پالیسي تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو له اسلام آباد څخه غوښتي چې د سرحدونو د تړلو په اړه خپله پریکړه بیا غور وکړي.
درمن اوریدونکو، د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت په پالیسۍ او نیوکه وکړه. وی ویل چې اسلام آباد په تیرو اته او یا کلونو کې له کابل سره د ریښتینې دوستانه اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر ټینګار وکړ چې جګړه نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ حل لاره ده او نه هم د پاکستان په دننه کې ځای لري. فضل الرحمن په زمینی ډول د افغانستان په چارو کې د کړکیچونو او لاسوهنو اوږد تاریخ ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې اوس د اسلام آباد لپاره وخت دی چې خپل لید له جګړې او شخړې نه خبرو اترو او ګډ ژوند ته بدل کړي او د سختو وسلو کارولو پر ځای ډیپلوماسي، باور جوړونې او له افغانستان سره رښتینی همکاري ته مخه کړي.
د پاکستان د اورګاډي وزیر حنیف عباس اعلان کړی چې د اسلام آباد تهران استانبول ایکو یعنی آی ټی آی بار وړونکو اورګاډي به د 2015 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان له پلازمینې څخه پیل شي. حنیف عباسی ویل پاکستان لیواله دی چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سیمه ییز اتصال پراخ کړي. د دې اسانتیا لپاره د پاکستان د اورګاډي وزیر زیاته کړه چې د پاکستان اورګاډي غواړي د روان کال تر پایه پورې د اورګاډي ترانسپورت چمتو کړي او له سوداګریزې ټولنې څخه یې وغوښتل چې له دې نویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي. د ایکو د بار وړونکي اورګاډي بیا رغونه د ستراتیژیک سوداګریزې لارې د بیا پرانستلو په توګه لیدل کېږي چې له اوږدې مودې راهیسې د سیمه ییز ایکو اتصال ملا تیر ګنل کېږي. د اورګاډي ترانسپورت د سمندري لارو لپاره یو ارزان به یا بدیل وړاندې کوي. دا به د ایران، ترکیه او د سوداګرۍ موخو لپاره د پاکستان اتصال هم پیاوړی کړي.
پاکستان د هیواد د اساسي قانون د 28 تعدیل په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر د بیان په جواب کې ټینګار وکړ چې دا ډول سرګندونې بې بنیاد دي او د ملګرو ملتونو چارواکي باید د خپلواکو پریکړو درناوي پترس کې له سیاسي تفسیرو ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره د هیواد د اساسي قانون د 28 تعدیل په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر اندېښنې بې بنسټه او ناسمې وبللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د پاکستان د اساسي قانون تعدیلات د هیواد د پارلمان د قانوني او ډیموکراټیکو پروسو سره سم او د استازو د دو پر دریم رای سره تصویب شوی دی. اسلام آباد ویلی چې ټول مقننه پریکړې او د اساسي قانون تعدیلات په بشپړ ډول د خلکو د ټاکل شو استازو په وړتیا کې دي. پاکستان د بشري حقوقو، انساني وقار، بنسټیزو ازادیو او د قانون د حاکمیت د ساتنې لپاره په خپل ژمنه هم ټینګار وکړ او خواشینی څرګند کړه چې د ملګرو ملتونو په بیان کې موجود واقعیتونه منعکس شوي نه دي. د پاکستان د اساسي قانون 28 تعدیل چې د هیواد د پارلمان لخوا د 2/3 رای سره تصویب شو، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر لخوا پرنیو کو شو. منتقدین وایي چې تعدیلات کول شي قضایي خپلواکي او د واکونو جلا کول اغیزمن کړي، خو د پاکستان حکومت دوی د هیواد د ډیموکراټیک او قانوني پروسې برخه کړي.
او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي سرغنو په یو اعلامیه کې بیا ټینګار کړی چې د دې ډلې فعالیتونه د پاکستان خاورې پورې محدود دي او د افغانستان دننه د پاکستان په وړاندې هیڅ ډول عملیات یا فعالیتونه نه ترسره کیږي. د سرګندونې د ټي ټي پي سرغنې مفتي نور ولی محسود له هغه بیان وروسته راغلی چې ویلی وو د ټي ټي پي اجنډا د پاکستان خاورې پورې محدود ده. مخکې له دې پاکستان اعلان کړی و چې په افغانستان کې میر ځینې وسلوالې ډلې د پاکستان خاورې پر ضد عملیات کوي او له کابل څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوی په وړاندې پریکنده اقدام ترسره کړي، خو د کابل حکومت د پاکستان پر ضد وسلوالو ډلو ملاتړ رد کړی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهم خبرونه او حالات مو وجاجول. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلی وي، نو د وخت په ختمېدو سره موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
دلمر په حضور کې.
د تهران رادیو مینوالو السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې خبر یاست، اسلامی انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای تیر چهارشنبه یعنی د روان لندې میاشتې په 12مه نیټه د ایران له زرهاو نجونو او میرمنو سره وکتل. نو د خبرونې په دې برخه کې زفاطمی او زما محترم همکار
حامد سیماب
په یاد کتنې کې د معظم رهبر ارزښناکو څرګندونو ته یو کتنه کوو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګلون اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دغې غونډې کې حاضرو میرمنو او نجونو ته د هرکلی په ویلو سره په سر کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په حکله ځینې ټکي بیان کړل او دغه راز یې وفرمایل که وغواړو چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فضایل وشمارو نو هیڅ حد او پوله نه لري، خو که وغواړو چې دغه قدرمنه بیبي په یوه جمله کې معرفي کړو نو باید ووایو چې یو عرشي انسان، بشپړ انسان او د نورو معصومینو په شان انسان دی، خو لا عرشه موږ فرشیان او د ځمکې اوسیدونکي دا توان نه لرو چې د هغوی رتبه او مقام او نورانیت ووینو یا حتی سترګې ورته وغړوو. لکه څنګه چې انسان د لمر مخې ته هغه ته نیغ په نیغه نشي کتلی، د فاطمه الزهرا سلام الله علیها حد همدومره لوړ دی. هغه بزرګوار د ژوند په ټولو اړخونو کې یو عرشي مخلوق دی، یو عرشي انسان دی. که هغه په عبادت او د پروردګار عالم په وړاندې په خشوع کې وي او که د خلکو لپاره په ایثار، قربانۍ او بخنه کې، یعنی هغه څه چې په الهي او معنوي معرفو او خدای تعالی ته په توجه کې غرق ده، لازمه که هم غافله نه ده، له انسانانو غافله نه ده. د واده په شپې خپل د واده جامې یوه فقیر ته ورکوي، درې ورځې خواړه نه خوري او خپله روژه ماتوي، سوالګر ته روژه ماتې ورکوي او د خلکو خیال ساتي.
د اسلامي انقلاب سلار خود د خپل ویناو په دوام کې زیاته کړه، په سختیو او مصیبتونو کې په زغم کې څوک دی چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مصیبتونه وزغملی شي؟ هغه په دې لړ کې هم یو آسماني انسان دی، یو عرشي انسان دی، د مظلوم د حق په باتورانه دفاع کې، د حقیقتونو په بیانولو کې او هم په سیاسي پوهې او عمل کې. دا ټول د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خصوصیات دي. د یوې ښځې په توګه د کور په چار چاپیرو کې، د خاوند په خیال ساتلو کې او د اولاد په روزلو کې، د زینب په شان لور روزوي او د امام حسن او امام حسین علیهم السلام په شان زامن په خپل غیږ کې تربیت کوي. د تاریخ په نه هیریدونکو موقعیتونو کې شتون، لکه په شب ابی طالب کې، مدینې ته په هجرت کې، د پیغمبر اکرم په ځینو غزوو کې شتون او د مباهلې په پیشه کې شتون، دا داسې لستونه دي چې د ختمېدو نه دي. فاطمه زهرا سلام الله علیها په دې ځانګړتیاو سمبال ده او خصوصیات د ختمېدو نه دي. که په لنډه توګه ویل غواړو، نو همهغه چې خپله پیغمبر فرمایلی وو، سیده النساء العالمین، د نړۍ د میرمنو سرداره. د یو روایت له مخې له رسول الله مبارک نه پوښتنه وشوه چې دا جمله د حضرت مریم سلام الله علیها په عقل راغلې ده. وی فرمایل مریم کانت سیده النساء العالمها، یعنی هغه د خپل نړۍ، د خپل زمانه د ښځو سرداره وه، خو فاطمه د تاریخ په ټولو پړاوونو کې د ټول عالم د ښځو سرداره ده. دا فاطمه زهرا ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود را حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها څخه د ایرانی ښځو په مثال اخیستو باندې په ټینګار سره وفرمایل. ایرانی ښځې الحمدلله د هغې بزرګواري په لارې پتلو سره رول او مثال لري چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په وینا د تاریخ په ټولو پړاوونو کې د عالم د ټولو میرمنو سروره ده او د هغې د هدفونو په لور روان دي.
خوګو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود خپل وینا په دوام کې دې ته په اشاره سره چې د لویدیز بې لارې او پانګوال کلتور د اسلام له نظره بیخي مردود دی. دغه راز وویل اسلام د ښځې د مقام د ساتنې او د ډیرو پیاوړو او خطرناکو جنسي غوښتنو د کنټرول لپاره له نارینه سره د ښځې د اړیکې د نارینه او ښځینه د لباس د ښځینه د حجاب او واده ته د هڅونې په اړه ځانګړي احکام او محدودیتونه لري چې دا ټول ښځې له طبیعت او د ټولنې له واقعي اړتیاو سره سمون لري. په داسې حال کې چې په لویدیځ کې د لا محدود او ورانونکو جنسي کششونو مهارت په هیڅ توګه د پام وړ نه دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود نارینه او ښځینه په ډیرو مشترکاتو او د جسم او طبیعت له اړخه د ځینو توپیرونو په درلودلو سره په اسلام کې دوه متعادل عناصر وګڼل او د غرازی وفرمایل دا دواړه بشپړوونکي عناصر د بشر د ټولنې په اداره د نسل په دوام د تمدن په پرمختګ د ټولنې اړتیاو ته د رسیدو او د ژوند په سم مدیریت کې ډیر مهم رول لري. دوی د کورنۍ جوړول د دې رولونو بنسټ وبله او د غرازی وفرمایل لویدیز په ناسم کلتور کې د کورنۍ د مقام هیریدو په اپوټا اسلام د ښځې سړی او ماشومانو لپاره د کورنۍ د جوړونکو بنسټونو په توګه مشخص او متقابل حقوق ټاکلي دي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپلو خبرو په یو بل برخه کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه او وی فرمایل د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ښځې لومړنی حق په ټولنیز او کورنۍ چلند کې عدالت وباله او د دې حق په تامین کې د دولت او ټولو خلکو پر مسؤلیت باندې په ټینګار سره زیاته کړه چې د ښځې امنیت، عزت او کرامت د هغې له اساسي حقونو څخه دی او د لویدیز سرمایه دارانه نظام اپوټه چې د ښځې کرامت تر پښو لاندې کوي اسلام د ښځې پر بشپړ درناوي ټینګار کوي. آیت الله خامنه‌ای د حضرت مریم سلام الله علیها او د فرعون د ښځې بی بی آسیه پشان د دوو مؤمنو میرمنو په اکله د قرآن مجید مثال ورکول د ټولو مؤمنو سړیو او ښځو لپاره یو ځانګړنه او د ښځې د فکر او عمل د اهمیت ښودونکې وبلله. دوی په کور کې د ښځو تر ټولو مهم حق او اړتیا د میړه مینه وبلله او همداشان یې په کور کې د ښځې بل مهم او ستر حق د هغې خلاف د هر ډول تشدد نفي او د سړیو او میړه په لاس د ښځو د وهلو یا وژلو په شان په لویدیز کې له دودو انحرافاتو بشپړه ډډه کول وبلل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود پر ښځې باندې د کور د کار له ورتپلو ډډه کول د ماشومانو د زیږولو د عوارضو په تیرولو کې له ښځې سره د میړه مرسته کول او د هغې د علمي او کاري پرمختګ او ترقۍ د لارې خلاص ساتل د ښځو نور حقونه وبلل او ټینګار یې وکړ چې ښځه د کور مدیره او مشره ده.
امام خامنه‌ای خزی ته د اسلام او د سرمایه‌دارۍ د نظر د تقابل په حق له هم خزی ته د سرمایه‌دارۍ او د اسلام د نظر د تقابل په بیان کې و فرمایل خزه په اسلام کې خپلواکي، توانایی، هویت او د پرمختګ امکان لري خو د سرمایه‌دارۍ له نظره په سړی کې د خزی هویتي ګډیدل او پیروي او د خزی د شرافت او حرمت خیال نه ساتل او خزه د نفسانی خواهشاتو ساتری یو مادی وسیله گنی چې خلاف کرنا بندونه چې په دیورستیو کې په امریکا کې ډیر شور ماشور پورته کړی دی د دغه ډول نظر نتیجه ده. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په پای کې د خزیتو په حق لا د لویدیز د سرمایه‌داري د غلط تفکر لا دوران د دې لپاره د رسنیو تاسو پارښتنه وکړه او وی ویل کله چې د خزو د حجاب او جامع او د همدا شان د خزی او سړی د ملګرتیا په حق لا باس کیږي نو کورنۍ رسنۍ دې د لویدیزوالو خبرې نه تکراروي بلکې باید په کور دننه یعنی داخل او نړیوالو ټولنو کې باید اسلام ژور او کار سمون کې نظر مطرح کړی شي چې دا د اسلام د دودولو تر ټولو غوره لاره ده او دغه دین ته به د دنیا د ډیرو خلکو په تیره بیا د ښځو د ګروهنې لامل شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه نننۍ پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
سرلوړي ووسئ.
تلپات خوشبوی قدرمن اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نامه پروګرامونو د لړۍ ګرانو مینوالو د یو ځل بیا زه فاطمه ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لکه څنګه چې خبر یاس په دې لړ کې د مختلفو مذهبي او معارفي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ویناو په اکله ژغیږو. د دې لړۍ د نننۍ پروګرام د حضرت علي اکبر علیه السلام د میړانې او سرښندنې په اکله دی او د خپل پلار حضرت امام حسین علیه السلام لخوا ورته په جنگ کې د ګډون اجازه ورکول د دغه بزرګوار امام د معنوي عزت نښه ګڼي. په کربلا کې د فداکار او سرښندونکي ځوان بیلګه څوک دی؟ د امام حسین علیه السلام زوی علي اکبر، هغه ځوان چې د بنی هاشم په ځوانانو کې مشهور او مثالی وو، هغه ځوان چې هم ظاهري ښکلاوې درلودلې او هم باطنی، هغه ځوان چې د حسین ابن علي د امامت او ولایت په حق باندې معرفت او پوهېدلې، له میړانې او سرښندنې او د دښمن له ظلم او سختۍ سره د مقابلې لپاره له چمتووالي سره یو ځای درلودل او خپل زور او ځواني د خپل لوړ هدف او آرمان په لاره کې ولګوله. دا ډیر ارزښت لري. دغه تکړه او زبردست ځوان د دښمن میدان ته ورغی او د خپل پلار او هغه میرمنو د سترګو په وړاندې چې په عقلې اندېښمنې وي په وینو سره جنازه خیمو ته راستانه شوه. دا دومره مصیبت او خفګان څه وړوکی څیز نه دی، خو د دغه ځوان د میدان په لور تګ او د مقابلې لپاره تیاری د عزت، بزرګوارۍ او ویاړ تجسم دی. دلته دی چې خدای تعالی جل علا شانه و فرمایی ولله العزت و رسول وللمؤمنین. حسین ابن علی علیه السلام هم لخفل خوا د جنگ ډګر ته د غزوان په ورلیږلو سره خپل معنوي عزت څرګند کړ، یعنی د اسلام د سرلوړۍ او واکمنۍ بیرغ چې د اسلامي امامت او طاغوتي سلطنت ترمنځ د حد او پولې څرګندونکی دی، کلک ساتي که هغه یې د خواک او ګران ځوان زوی د سر په بیه هم وي.
Thank you.